د خبرونو لنډیز مول بشیر کوخ څخه وريده اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلي دي. د غلړکی جنگ رسپانو وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضحه پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په 15 نیټه ملاويږي او هر څوک د کشمیر معامله په دغه ایجنډا کې نه ده شامله خو بیا هم امکان دی چې په دې خبرې وشي. اداري وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لویه وجه د هندي خارجه وزیر پاکستان پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی او اوس داسې ښکاري چې هندي مشروالې هم پاکستان سره تعلقاتو ښکولو ته زړه کړی دی او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی او کومه خبره چې د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړی و هم هغه خبره د هند اوسنۍ مشروالې هم کوي چې ګاونډیان نشي بدلی دی. خو څنګه چې نواز شریف وایي تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسیدلي وو نو پکار دا چې په کم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي نو ورسره به یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلارې هم یقیني شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د افغانستان په حالاتو او مخ په بدلیدونکو صورتحال لیکلې او وایي پرون د پاکستان پوز مشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکي وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسیدلې ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورتحال او اندېښنو نه په خشن خبر دي. ړومبۍ اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړي او حکومت یې په شا تمبولې دی خو د دې باوجود افغان حکومت او پخپله طالبان دا وایي چې د پوخ امن او کلاري یوازینۍ لار مذاکرات او مفاهمت دي. اداري وایي چې دې لړکې د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې څه کولی شو هغه یې کړی دي. لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو خو د دې باوجود ګیلې او ناباورۍ پخپل ځای موجود دي چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او پخپله خپله خاوره د پټن ځایونو تور لګوي. نو د دې د خاتمې لپاره پاکستان د پولو په خشن انتظام ټینګار کوي خو ورسره باخ خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پکار وي. اداري اخره کې وایي چې د امریکایي صدر باراک اوباما د صدارت اخیری کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په خشان سرته ورسي او د امریکایي فوج د واپسې دوران څخه قسمه بدې پیښې را مخې ته نشي او د دې مقصد دپاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو دپاره دباو اچوي. خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډېر احتیاط نه کار اخیستل وي ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنگ گی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
فرانس پریس خبر ایجنس پر ټولنیز میډیا د بلوچ بلتون غوښتونکو د فعالیتونو او هم یاد خبری ادارې په خپل یو بل رپورٹ کې بعد افغان طالبانو او روسیې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو پر خبرونو د طالبانو د عکس العمل موضوع راغستې. تفصیل مجید بابر اوروي.
ایف پی خبر ایجنس د بلتون غوښتونکو بلوسانو پاړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوځېدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي نو ځکه د بلوس بلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنې د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. ایجنس زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولیکي کل شي. نو د روان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغو سیمو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د اجانس په خبره بلوس فعالانو په تیرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتۍ د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزي په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوي دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمیر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې دا ډول لادرکه کسانو شمیره په زرګونو کې ده. بلخوا ایف پی خبري ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راخستې ده او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوا رد کړې ده چې ګوند روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اثر کمېدو په مخه طالبانو سره رابطې جوړې کړې دي. د ایجنس په خبره زمیر کابلوف ویلي وو چې د یادې ډلې په اړه افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی. افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوا او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریملن لخوا خصوصي استازی دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي. خو افغان طالبان وایي چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې رمادي ښار کې ځینې حکومتي ځایونه نیولې دي. یاد ښار لا تو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش په ولکه کې و. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنا دا ده چې داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې ده. د پوز دا بریا پرون د عراق په څو ښارونو کې ولمانځل شوه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عراقی چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډېر وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونۍ بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شنډ شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یو اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د ښار ته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په می میاشت کې نیولی و.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فوربس مجلې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم لاهور ته د هند وزیر اعظم سفر ډیر مختصر و، پکې کومې د پام وړ خبرې ونه شوې، خو د دوه ټیمي وسلو لرونکو مخالفه گاونډي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غلي د کاته بیا هم یو ډیر مثبت ګام دی. د دې لیکنې مهمه برخه له منور شاه اورو.
د فورد مجلې دا مقاله وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لاهور ته مختصره دوره او هلته کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول د وړاندې نه ټاکل شوی نه وو، خو څېړونکي د پرمختګ ته په مثبت نظر ګوري. البته دا خبره په پام کې نیول پکار دی چې د دې په نتیجه کې کوم لوی بدلون امکان نه لري. په فوري توګه دا دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولی شي او همدغه وجه ده چې امریکا هم دا یو مثبت ګام ګرځولی دی. مجله لیکي پاکستان او هند چې د کشمیر په سر کړکیچ لري تر دې دمه یې په دې وجه یو شمېر جنگونه هم شوي دي او په داسې حال کې چې اوس دواړه هیوادونه ایټمي وسله لري نو په خپل منځي مسلو یا نورې جګړې ممکن نه ښکاري ځکه چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې اوس که جګړه کیږي نو پکې به یو هیواد هم بریالی نشي. د مجلې په وینا کې یوې خواته په دې وروستیو کې د هند اقتصاد ډېره وده کړې ده او د خپل پوځي قوت برقرار ساتلو او جدید وسلو د اخیستلو توان لري، نو بلې خواته پاکستان هم د چین سره د اقتصادي راهداري په ګډه منصوبه آغاز کړې چې په ترڅ کې به یې د پاکستان سمندري ځواک لا نور مضبوط شي. مجله د یوې څېړونکي ادارې لخوا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره د وړاندیزونو ذکر کوي چې پکې ویل شوي په کار دي چې دواړه هیوادونه لږ تر لږه دغه په پام کې ونیسي. اول دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موجوده لارې خلاصې کړي شي او نورې هم جوړې کړي شي. دویم دا چې هند او پاکستان د خپل انتظام لاندې د کشمیریانو د تګ راتګ لپاره بس سرویس بیا شروع کړي. دریم دا چې د بحالۍ او بیا ودانۍ په کارونو کې د دواړو هیوادونو ځواکونه یو بل سره همکاري کوي. څلورم دا چې هند او پاکستان د کشمیر نه خپل ځواکونه ایستل شروع کړي، نو دا راز به د مذاکراتو عمل په وړاندې تلل شروع شي او اخر به حتمی فیصلې ته ورسیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول اورو.
ګران اوریدونکو، د عیسی علیه السلام د پیداوخ نه 324 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسره سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د 10 کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه 2000 یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کال اڑاندې په دې سیمه آباد او د دیر سره تعلق لرونکو لطف رحمان چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپه او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کال زول تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، 115 کیلومتر پوله ده د سوات سره، 30 کیلومتر پوله ده د باجوړ سره او 30 کیلومتر پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوا مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یار دیر دوزیلی کز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چی دا دیر ریاست در حکومت پاتی شوی دی دیر دا براهوی جب لفظ دی او دا دیر مانه دا اوبا بعضی پوهان دا وی دیر چی دی دار دیر لفظ نا ماخذ دی دیر چی دی دار سنسکرت جب لفظ دی او دا دی مطلب دی عبادت خانه
دا خیبر داری پشان حملاورو او کافلو پا تیر وقتونو که دا دیر او باجور لار استعمال کرده دا چه موجود افغانستان نبا دا ناوپاس یا ناوگه پلار باجور دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غال تراتل او بیا دا هند پا مکام با هندوستان پلور تل دا سکندر اعظم نا علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم پا دا غلار پا هندوستان حمله کرده خود تاریخ استازان او لرغونی آثار و پوهان وای چه دا بودمت او هندوشاهی نورانده پا دیر که دا آریا کام کبرون ملو شوی دی چه نن خوشا ول سوکال اولانده پا دی سیما آباد او دا لرغونی آثار و کارپو او پا دیر که دا چکدری میوزیم کیوریتر نیاز باچا پا دیکلا وای
دا گندارا گریو کلچر چکم یادیگی دا آریان دا وقت سر دا کنتیپریری دی دا غی آثار هم ایون انتا دلتا ملو شوی دی پا تی مرگر که گریو کلچر سایتو او پا غی که تقریبا چی دا 1500 نا دا 1700 قبل مسیح دا وقتو دا قبرونو او زار آغا وقت که بدا دستورو چی را مر شو یو بنده ی آغا وسی زلی شو یو مرتبان که بیواشو دا غی سر دا غا دا جون چی کم دا هاوس هول چی ورتم دوائیو او زار او دا غا لوخی لرگی وغیره دا شیزونه میزونه دا خوراک سامان دا بیو سر قبرونو که خاخ کو دا دی اثار هم منتا دلتا پا دیر که ملاو شوی
لطف رحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګر ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویلې دی
اعظم تا دغلطه که سخت مشکلات چه پیشیوی دی اغلا تالاش علاقه ده دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویلشی و چه دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چه کل سکندر اعظم دا درالو دا اغا دا خیال نو چه دا تا با دونه سخت ریزیستنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو نپس اغی پیسله اکلا چه یو برپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو آغا قطر شو پا در جگڑا کی او دیتا ویلی شی دمسکر آف مساگا
لطف رحمان وای چه سکندر اعظم پا در جنگ کی زخمی شوی هم او در دیر تاو او غسین زایی لخکر او زایونا پا مکمل توگا تباکلل
تلاش کی کمونگا او گرو در زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغې باندې اوس هم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کوو نو دی زخمی شوی و د اسکینین کسانو دی په دې پتون باندې ویشتی و په غشي باندې او دی چې کله د مازیګر هوا ووهلو د دغې علاقې هوا ډېره خرابه ده ډېره ترخۍ په مازیګر کې دغه هوا دته ولګېده نو ده ډېر زیات تکلیف محسوس کوو
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د دری دا دیر دا چی کم میزیم دی پا دی اڑخ مان دی اغا سی دا لارو بیا سواد تا لارو آلتا کی جنگو نکڑی دی دا سی دا منگلور پا ایریا مان دی بیا مونتا نور اثار ملاوی گی پا اوڈیگرام سواد کی گورا بازارو آلتا کی چی آلتا کی اغا جنگو نکڑی دی بیا موجوده چی کم دا طول اثار مونتا داخلی چی الیکسیندر واقعی پا دی طرف راغل او پا دی لار مان دی ترشو دی
دیر تیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی. چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نښانې ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
خاص نمونه چې زواله یو د دمکور سایټ شو، یو پکې اندان ډېر دی، چټپټ شو داسې. دین علاوه نور هم دي، په مشو کې دی، په اسپنډ کې دی، خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی، ګمبت فورټ ورته وایي، هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو، هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وایي.
محمود غزنوی دلته په 1221 کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي، حیا نواز. حیا نواز دې دا د مستخیلو دا یو قوم دی، په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدنګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د دې بهادرۍ نه متاثر شو او د دې د ته مرګ رینا برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوس هم حیا سری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد، دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نواګۍ د باجوړه لاکواله، بیا تالاش ته راله. د تیمرګرۍ نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ جوړته مو وایو، ای لګولې وه. هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي، د دغه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو. نو مونږ لاړو ماندیش نومې یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړی شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې په نهاک دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنه اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکله وایي،
د مولا اسماعیل نه پس د ده زوی دی ظفر خان، د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر خار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د ده زوی دی غلام خان، هغه هم هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د 30,000 لښکرو، د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو، په دیر ریاست باندې ترکان 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګور کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې دته پٹھان نیپولین په نوم یادیږي، د ډیر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورن د معاهدې په وجه سره اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړ او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان د تلو نه پس محمد شریف خان کم جی په منګوره کې اوسېدو واپس راویسو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټی کور نشو جوړولی، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولی، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس که دلته تعلیم راشي زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې څیزه دونه یېرېدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، په هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نور یې به پرېښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بدھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخې او د دیر نواب د کور او کلا په حقله ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابیان څخه خواره ځای خود.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره، د هر ګل او زیارت پورس.